السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2019 کال د نومبر د میاشتې 2 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو سره سره دوه هفتوار پروګرامونه سروې او ټولنیزې شبکې او سختدریزي هم لرو. اول خبرونه له شاهین بنیری نه.
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه ده. جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د استعفا ورکول لپاره وزیر اعظم عمران خان ته د 2 ورځو مهلت ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي ایران د نړیوالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو له کبله اوس هم په نړۍ کې د ترهګرۍ سره د مرسته کوونکو بدترینو هیوادونو څخه دی. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د استعفا ورکولو لپاره وزیر اعظم عمران خان ته د 2 ورځو مهلت ورکړی او ویلي دي که داسې ونه شو نو بیا به راتلونکي تګلارې ټاکي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د آزادي مارچ په نوم د حکومت مخالف لاریون زرګونو ګډونوالو ته وینا کوله. مولانا فضل الرحمن په پاکستاني ادارو غږ وکړ چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ دی به طرف اوسي.
زمنګ دا پالیسی دا چې موږ ادارو سره اړې غړې نه غواړو. موږ د پاکستان د ادارو استحکام غواړو او مضبوط یې قتل غواړو، خو ور سره یې بے پلو هم قتل غواړو. کمنګ محسوس کړه چې د دې حکومت په شادا ادارې دي او حفاظت یې دوی کوي، نو 2 ورځې مهلت ورکو او بیا دې موږ نه منې کوي چې پر ضد یې څه رائے قائم وو.
په عین حال کې په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام دیو مرکزی مشر اکرم خان دورانی په کور کې د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې غونډه کیږي. په غونډه کې بعد مهلت ختمېدون وروسته د لاریون په کړن لار بحث کیږي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ازادي مارچ د اکتوبر په 20 مال کراچۍ پیل شوی و چې ګډونوالي دا وخت د اسلام آباد په H9 سیکټر کې په یو لوی اولسي غونډه کې راټول شوی دي. نن وزیر اعظم عمران خان د تحریک انصاف د مشرانو غونډه را بللې چې پکې به د آزادی مارچ او ملک په سیاسي صورتحال خبرې کیږي. دا په داسې حال کې دا چې پرون د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي د حکومت پالیسۍ ناکامه شوې دي. له اسلام آباد د مشال لیډو خبریال وایي تیره شپه د مولانا فضل الرحمن په کور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو یو غونډه هم شوې، خو په اړه نور معلومات نه دي په ډاګه کړي. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوان نن په ټویټر په یو پیغام کې ویلي اپوزیشن خپل اولادونو ته د واک منتقل کولو لپاره د پاکستان پر ریاست بریدونه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې په سوونو ړنګکړل شوو سکولونو بیا ودانۍ د راتلونکي کال د جون په میاشت کې پای ته رسي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاءالله بنګش وویل حکومت د څه د پاسه 900 سکولونو په بیا ودانۍ کار پیل کړی دی.
کنسٹرکشن خو ہر ضلع کے اسٹارٹ تھی اور تقریباً 700 پاس اسکول تھی ساری کنسٹرکشن کے نا نوغبن ٹینڈر ایشو بھی جون 2020 ٹارگیٹ تھے اور لگے ہوئے مورکل ایشو ہے نا.
د یادونه وړ ده چې په قبایلي ضلعو کې په ترهګرو بریدونو کې په سلګونو سکولونو له منځه تللي وو. حکومت وخت په وخت دې سکولونو د بیا ودانۍ دعوه کړې، خو اوس هم په یو شمېر سیمو کې د سکولونو د نشتوالي له کبله په زرګونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې 33 خبریالان وژل شوي او یو شمېر نور د تشدد په پیښو کې ټپیان شوي دي. په دغه هیواد کې د خبریالانو د حقونو دفاع کوونکي یوې ادارې فریډم نیټورک چارواکي وایي دا 33 خبریالان د خپل کار له کبله د تشدد په بېلابېلو پیښو او بریدونو کې وژل شوي، خو تر دا مهال یو قاتل هم نه دی نیول شوی. میگا مشال لیډو سره په خبرو کې د فریډم نیټورک مشر اقبال خټک په دغه اړه وویل
یو خدا چیک د پولیس تحقیق کډر کمزور دی او هغه ثبوت مضبوط ثبوت پیش نه کړی چې کوم د مجرمانو د سزا سبب جوړی دی. دویم دا چې عدالتونو تیزی سره دغه کیسونه ختموي نه.
نوموړي زیاته کړه چې د خبریالانو د وژنې په اړه سمې پلټنې نه کیږي چې لکه بلې قاتلان نه سزا کیږي. د بی پولي خبریالانو سازمان پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځولی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. نن په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې نوموړي افغان حکومت ته د خپلو هغه خبرو اترو په اړه معلومات ورکړه چې په دې وروستیو کې د خپلو متحدینو، ملګرو او سیمې د حکومتونو سره کړي دي. زلمی خلیلزاد د پخوانیو چارواکو، مدني فعالانو او دینی عالمانو سره هم وکتل. د هغوی سره د سولې د هلو ځلو په اړه معلومات شریک کړه او د هغوی مشورې یې واورېدې. نوموړي پر دې مهال وویل چې امریکا په افغانستان کې د جنگ پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي مرسته کوي او دا چې د تلپاتې امن پر ځای کولو لپاره په تشدد کې کموالی اړین دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي ایران د نړیوالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو له کبله اوس هم په نړۍ کې د ترهګرۍ سره د مرسته کوونکو بدترینو هیوادونو څخه دی. وزارت پرون د ترهګرۍ په اړه په خپور کړي یو راپور کې ویلي ایران د ترهګرو ډلو د مرستو لپاره د کال په سر $1 بلین خرڅ کوي. وزارت ویلي د لبنان، شیعه غورزنګ، حزب الله او فلسطینی ډلې حماس او اسلامي جهاد د ایران په مرسته خپل فعالیتونه کوي. دا وزارت یو ویان نتن سیلز پرون په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې د ایران لخوا راپی خطر یوازې منځني ختیځ ته نه بلکې ټولې نړۍ ته متوجه دی. د بارنو چارو وزارت راپور پر داسې مهال خپور شوی چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې عراقي حکومت باید دغه لسګونو زره مظاهره چانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال دغه مظاهرو کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي دي. تیر ورځ په یو بیان کې پامپیو ویل چې امریکا به د عراقي حکومت لخوا د هر هغه ګام هرکلی کوي چې په عراقي ټولنه کې د روانو ستونزو د حل په مخه وي. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 155.50 روپۍ غستل کیږي او په 145.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 99.10 روپۍ او په 200 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 182.25 روپۍ او په 183 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 200.10 روپۍ او په 200.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 100.60 روپۍ او په 100.80 روپۍ. یو افغانی په 99.50 روپۍ غسل کیږي او په 2.02 روپۍ خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14، بنو کې 22 او 15، ژوب کې 22 او 9 او کوئټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: په پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام پی په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن لچانه ازادي غواړي.
جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس سے آزادی لینے آ رہے ہیں اسلام آباد.
پاکستان سپریم کورٹ په خیبر پختونخوا کې امنیتی ادارو ته د پراخ واک ورکولو آرډیننس پر ضد د درخواست اوریدنه کوي. اپوزیشن ګوندونو او فعالانو ورله مخه د دې مخالفت کړی. سیاستوال افراسیاب پټک وایي
ان کے موجود و بنیادی حقوق کو سرا ٹکرا کی بھی یا ابھی نہ سرگڑوانا کہی ابھی مخالف بھی اگر قانون چیزیں ایج قانونی اچھا مل رہی.
ونی زغ پرونه سروي کې زيبا مسعود خان زموږ مېلمانه ده چې د زناورو د ساتنې مرکز چلوي.
موږ یو سپیس سره شروع کوو، اما خپل ګاډي کې روستو خوراک اچولو، ګاډي کې نه بوتلو، دوه درې سپیس سره موږ شروع کوو. اوس ماشاءالله موږ څنګه اولموست ال سی دي کنه.
لا مشال ریډیو سره پاتې شه. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام په مشر اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد کې خپل احتجاجي درنه کړی دی، بلکې هغه ته دوام ورکړی دی او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو، تازه تفصیل ترې اخلو چې اوس حالت یې ستړي مشه. طاهر خان صاحب ډیره مننه. طاهر خان صاحب، تاسو خو په دغه ځای په دغه موقع موجود یا نو څه وینئ؟ تاسو څه تازه صورتحال دی؟ بیا پرون راهیسې خو دغه د درنې چې دی یا د ازادۍ په نوم د مارچ په قاعده آغاز شوی دی، نو څه تاسو لیدلی دی؟ وایه نن د دې څه امکان شته چې د اپوزیشن د رهبر کمیټه او د حکومت مذاکراتي کمیټه ترمنځ څه خبرې اترې وشي؟
خبر ہوگا ماں شاخوا در سات در گنتی موجود ہوں تو کمرے کچھ علماء اسلام گنش میں دل کداری حمایتیان دی فعالین دی کارکنان دی ہوئی او د نور ڈل ہم زن خلقل دا موجود دی نو او بیا پتے د جمعیت علماء اسلام یو مشر سینیٹر عطا الرحمن سرا چې دا خیر کلپا د جمعیت علماء اسلام امیر هم دی د مولانا فضل الرحمن ورور دی، هغه هم هلته موجود و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به دلته ناست وي. هغه خو ډېر ډاډمن ښکارېده او اعلی به د دې ځای ته ځي چې تر څو وزیر اعظم استعفا نه وي ورکړې. بیا فکر دا پوښتنه مونږ وکړه چې تاسو حکومت خو وایي چې د دوی هم په دې ځای کې د ناستې دوی سره معاهده شوې وه. هغه وایي چې نه، حکومت سره په دې موضوع بالکل معاهده نه ده شوې او د خدای چې مخکې به ځو د دوه ورځو انتظار دی. نو کارکنان خو په دغه ځای کې موجود دي، ناست دي او هغوی په خپل هغه دریځ باندې او په خپل موقف باندې ټینګ ولاړ دي چې په دوه ورځو دوی ورکړي دي چې وزیر اعظم دې استعفا ورکړي. بل دا تاسو د مذاکراتو خبره وکړه، د رهبر کمیټې غونډه دا وخت کېدونکې ده په اسلام آباد کې. تېره شپه چې د دې غونډه شوې وه، په هغې کې دوی د راتلونکي لپاره د حکمت عملي په هغې ښه فیصلې ته نه ورسېدلې. نن د دې بیا غونډه ده او تاسې هم دلته رپورټونه دي چې وزیر اعظم عمران خان هم د خپلې ډلې د تحریک انصاف هم یوه غونډه رابللې ده چې څنګه دې ممکنه د کوم حالت ته راکېدونکي دي، هغې ته جواب ووایي، د دې به څه حکمت عملي وي. نو دا وخت دواړه غاړې په خپل دریځ او په خپل موقف باندې قائم دي. او تا رحمان خدا خبره کوله چې د دې اسلام آباد انتظامیه سره په دې معاهده شوې وه چې دوی به جلسه په دغه ځای کې دا اوس کوم چې دا کشمیر های وې ده او د اسلام آباد د جی تاین علاقه ورته وي، دا په هغې کې راځي. نو دوی خو هغه ټول وې سره خو دا ډېر زیات مصروف یو سړک دی پېښور ته او لاهور ته اسلام آباد مې خلک ځي هم په دغه سړک باندې چې هغه ټول دوی سره بند دی، تړلې شوې دي، خیمې لګولې شوې دي، په خپله باندې فراسونه تیاروي. نو یو داسې ماحول دی او په اسلام آباد کې اوس حکومت ته دې ممکنه که دې دغه دن حرکت کړي نو بیا په ځای چې راتلمه ګرځېدم په بازمن په اسلام آباد ښار کې نو کنټینر دی په سړکونو باندې په ډېرو ځایونو کې اوس پرتې دي. البته لږ لاره دې پرېښې ده چې د یو سره ټرافیک کېږي. معنې دا ده چې حکومت سره هم کېږي چې داسې یو معلومات وي چې دوی به د خپل ځای نه حرکت کوي کېدای شي کله چې دغه دوه ورځې دوی پوره شي. نو دا وخت داسې هغه یو غیر یقیني غوندې حالت دی چې په راتلونکو ورځو کې به څه کېږي.
جی، څنګه چې طاهر خان صاحب تاسو ذکر وکړو، د اکتوبر په 26مه چې د دوی ترمنځ کومه معاهده شوې وه، نو دوی خو دا منلې وه احتجاج کوونکو چې دا احتجاج کوونکي به ریډ زون ته نه ورځي. نو اوس خو دوی تاسو کشمیر های وے یاد کړه او جی 9 سیکټر تاسو یاد کو، نو دوی چرته تلل غواړي او بیا دا دوه ورځې مهلت چې دوی ورکړي دي نو څه نتیجه به راوځي؟ لکه دوی خو د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي او وزیر اعظم وایي چې زه به استعفا نه ورکوم، نو څه امکان دی؟
هم دغه هم دا بالکل تاسو درست یو نظر وړاندې کوم. دغه پوښتنه ما په وار وار د مولانا عطا الرحمن نه وکړه چې تاسو په خپل موقف قائم یې چې وزیر اعظم استعفا ورکړي، وزیر اعظم وایي چې هغه استعفا نه ورکړي، رچانه دې استعفا غواړي، نو آخر کېږي به څه؟ نو هغه خو هم په خپل خبره خو بلکې داسې اطمینان و او اطمینان لره چې ګواکې دا کار کېدونکي دی. او لیکن هغه دا خبره وکړه چې دوی به خپل احتجاج نه ختموي او انت به کلم مون خبره کوله د دین شران سره په دې غزه کې کوم لیک ناشتي نو بیا به ناره شوې چې بي چوک بي چوک بي چوک هغه زه چې په کوم ځای کې عمران خان چې بل د اپریشن کې وو هغه په خپل باندې تاو د پارلمان سره نږدې یو سیمه ده چې بي غواړي چې بیا تلل شي او په درمان کې کله ټکر روزنه نه کوله هغه چې نو بي خو د احتجاج کوونکي وایي چې مونږ واپس نشو نو دا غزه نه حرکت کو او نن روستو دغه امکان شته چې د خبر کمیټې د اپوزیشن د ډلو کومون به وشي دغه روستو امکان شته چې مولانا فضل الرحمن او نور مشران دغه یو وار بیا غزې تر شي د دې چې خلک اوس ناشتي او هغه ته وینا او کړه راتلونکي په اړه باندې پالیسی د اپوزیشن د فیصله هم انتظار ته ځکه دا چې یو نظر وو چې دې شي مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي هغه دا درنه چې دا د دې په حق نه ده دا چې موږ په نووس دی چې د کانی سمې د سپیکر اسد قیصر رابطه شوې ده د اپوزیشن د مسلم لیگ نون مشر شعباس شریف سره او چې د خبرو زالار د باندې نشي خبرې دی وشي نو تر اوسه پورې د حکومت او د اپوزیشن د رهبر کمیټه غونډه نه شوه لیکن دا درابطه خبره کیږي چې رابطه شوې دی او پکې شي چې د ورځې په اوږدو کې دا کار کیږي غونډه کیږي د دواړو غاړو یا نه کیږي
جی ډیر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره تفصیلی معلومات شریک کړل او ریدونکو تاسو په اسلام آباد کې د ازادۍ په نوم مارچ په اړه معلومات واوریدل د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مارچ کې یو د دوی مهمه غوښتنه دا ده چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي او دوی د تیر کال د جولای انتخابات داسې ګڼي چې هغه شفاف نه و درغلي پکې شوی خو حکومت وار په وار وای چې انتخابات چې هغه شفاف و د پاکستان انتخاباتو کمیشن دا خبره کړې چې انتخاباتو کې درغلی نه وشوي په دې اړه هم په دې موضوع باندې خبرې کوو په دغه دھرنه کې په دغه پرلت کې ناستو یو سو ګډونوالو سره د مشال ریډیو خبريال غلام غوث خبرې کړې دي راځي چې وورو دوی څه غوښتنه کوي او څه خبره کوي
الحمدلله مونږ راغلي دي بانو نه او بانو نه الحمدلله مونږ هر څه ځان سره وړي دي هیڅ کیسه مونږ ته دا خوري نشته چې دا مونږ ته د خوراک هغه تاخير راشي یا د بل شي تاخير راشي بیا به عدالت دوره تاموي چې سیمنه لاته داغه وزیر اعظم عمران خان چې استعفا نه کړي دوره را سمونږ خپل واپسي کې دغه تامونږ تیار نه یو
تاسو سو وایي تاسو کوم ځای نه راغلي
مونږ د سوابې ټوپې نه راغلي یو مونږ د قائدي اشاري ته تیار یو مونږ تاسو قائد وینم مونږ بالکل تیار یو مونږ ځان سره سامان راوړل دي خو بالکل پاخه راغلي یو دا دوا ورځې مولد چې ګم دې کچرته دا حکومت دی کې لغون دی احساس نه دلدا پکار دی چې دا غي د دوه ورځې مولد نه مخکې چې ګم دې ډیر زین والی زګه چې دا مخکې وي کچرته چا زما خلاف لغون خلک راغون شول نو زه به استعفا ورکوم دا خو په لګونو خلک ته لا خلک عمر روان دي دا د پاکستان ټول یو आवाज دی
دی چې مونږ سره په اسلام آباد کې مشتا یو خبريال او کارپو ډاکټر اشرف علي هم موجود دي د سره هم خبري اترې کو ډاکټر صاحب تاسو د مولانا صاحب تقریر واورېدو سوای په دغه اړه باندې مولانا صاحب چې د کومې خبري اترې وکړي نو اوس بس کی
یقینا نن چې کوم غن عدالت کې په خبر موړ کې راغونډه شوې ده دا د خبرې ښکارندوی ده چې یقینا یو ډیر لوی سټنټ مولانا صاحب سره چې دلته اسلام آباد ته راوستې ده او مولانا صاحب نن په خپل تقریر کې په حکومت باندې نیوکه وکړې په مختلفو ځایونو باندې په سیاسي ډګر باندې په ډیپلوماټیک ډګر باندې او په اقتصادي ډګر باندې د ملک سکیورټي ایجنسو ته دا وایي چې تاسو غیر جانبدار اوسئ کې
امکان شته چې دا احتجاج به د دې نه ډی وخت لار شي یا په دې دوه ورځو کې به چې حکومتي کمیټه ده د مذاکراتو د لارې هم څه خبرې اترې ویني چې وبشي
زه فکر کوم چې حکومت ته د مولانا صاحب طرف ډیر کم وخت هغه ورک دوه ورځې چې دومره زیات وخت نه دی په دې کې یو خدای د چې د رهبر کمیټه او د مذاکراتي کمیټه ترمنځ اوس څه قسمه خبرې کیږي نو زه فکر کوم چې په دې دوه ورځو کې پکار دی حکومت له چې سنجیدګۍ سره په دې خبرو باندې غور وکړي او یو نتیجې ته ورسی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنه په کلک رد کړي چې ګواکې ل خپلې چوکې به استعفا ورکړي. د جمعې په ورځ د ګلګت بلتستان د آزادۍ ورځې په مناسبت دلته یوې ولسی غونډې د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې اپوزیشن ګوندونه څومره وخت هم په اسلام آباد کې احتجاج کوي او تکړي خو په خبرې چې په درغلو تورونو سیاستوالو سره به نرمي ونشي. نور تفصیل له اسرار المومن نورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د ازادۍ په نوم مارچ کې د اپوزیشن ګوندونو مشران سیاسي یتیمانان بللي او ویلي دي چې په دې احتجاج د پاکستان دښمنان خوشاليږي.
ایک ازادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے.
په اسلام آباد کې یو د ازادۍ مارچ روان دی. پښتنه دادا چې هغه له چا ازادي غواړي؟ زه غواړم چې د پاکستان رسنۍ له دغو خلکو وپوښتي چې تاسو له چا ازادي غواړئ. پیپلز پارٹی به وای چې ګرانی ده. مسلم لیگ ته معلومه هم نه ده چې هغه ولې مارچ ته ورغلی. نو زه د غټولو ته دا وایم غواړم چې د فضل الرحمن په مارچ د پاکستان دښمنان خوشاله دي.
جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرحمن کی مارچ سے.
د جمعې په ورځ د ګلګت بلتستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت هلته یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنه بیا په کلکه رد کړه چې ګواکې له خپلې چوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې اپوزیشن ګوندونه څومره وخت اهم په اسلام آباد کې احتجاج کوي ودی کړي.
جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے.
سمرا چستا سو خوخوی ہمرا بے شک کی نہیں ڈوڑے بہم درولی گو خود تاسو تدایا و خبر کوم چې تاسو تبا انارو کله هم ملام نشي. اپوزیشن ګوندونه زکه ټول راغون شوی دي چې د دوی د درغلیو کیسونه مونږ ته مخې ته راغلي دي.
کین کې سارے کرپشن کې کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں.
عمران خان تور پر کړ چې د اپوزیشن ګوندونو د دې ناستې هدف یوازې دا دی چې حکومت په مالی درغلیو کې له تورنو سیاستوالانو سره نرمي وکړي. خو د په خبره دا تمې به یې کله هم پوره نشي او نه به ورته حکومت د قانون له منګولو د خلاصون لار یا انارو ورکړي. خو اپوزیشن ګوندونو په وار وار ویلي دي چې دوی هیڅکله انارو نه غواړي، بلکې دوی دا هم ویلي چې پر دوی کیسونه په عدالتونو کې روان دي او حکومت په وار وار ویلي چې عدالتونه د دوی له اثر آزاد دي. د جمعیت العلماء اسلام موفی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د آزادۍ په نوم مارچ د اکتوبر پر 28 له کراچۍ پیل شو. د اکتوبر د 1.5 تر ماسخوتنه د هیواد له 4 وړو صوبو د زرګونو خلکو په ملاتړ اسلام آباد ته ورسید. پرون د نومبر پر لومړۍ نیټه د مولانا فضل الرحمن په ګډون د اکثر اپوزیشن ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې د مارچ ګډونوالو ته ویناوې وکړي او غوښتنه یې وکړه چې وزیر اعظم عمران خان دې له خپلې چوکۍ استعفا ورکړي او د پوځ له مداخلې پرته دې بیا انتخابات وشي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی چې په خیبر پختونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخالفت پکې شوی. د درخواست ورکونکي وای د خیبر پختونخوا د حکومت لاړخه د اکشن ان ایډ اف سیول پاور اورډیننس په نوم قانون د پاکستان له آئین سره په ټکر کې دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونه هم غوښتنه کوي چې یاد قانون باید عملي نشي. حکومت وای دا ګام د امنیت ساتنې لپاره پورته کوي او له مخه به له چا سره بې انصافي نه کیږي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په درخواست ورکونکو کې شامل پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال رادیو ته وویل چې سپریم کورټ دا پریکړه د نومبر پر لومړۍ نیټه وکړه. افراسیاب خټک وویل دوی چې کله دا درخواست ورکړیو نو د سپریم کورټ مرستیال رجسټرار پرې ځینې تخنیکي اعتراضونه کړي وو او د هغه پر ضد د دوی وکیل اپیل کړی وو. افراسیاب خټک زیاته کړه چې سپریم کورټ دا درخواست منلې او اوریدنه به یا د نومبر پر 14 نیټه د سپریم کورټ پر ججانو مشتمله 15 کسیزه جرګه کوي. نوموړي په ورکړې درخواست کې د خپل کړي موقف په اړه ویل چې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور اورډیننس په نامه قانون د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
دا اډیننس چې دی دا دی پاکستان په عین کې موجود چې کوم بنیادی حقوق دي هغه سره تصادم کړي. لہذا دا د منلو وړ نه دی ځکه چې عین کې لیکلي دي چې کوم قانون چې عین کې موجودو بنیادی حقوقو سره په ټکر کې وي یا هغه نه سرغړونه کوي هغه مخالف وي نو هغه قانون چې دی ایچ قانون یې څه بل لري.
په درخواست ورکونکو کې د افراسیاب خټک ترڅنګ پخوانی سنیټر فرحت الله بابر، د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر او د بشري حقوقو فعال روبینا سیګل شامل دي. دوی وای د قانون امنیتی ادارو ته د لاره هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. د پېښور هایکورټ هم د اکتوبر پر 28 د یاد قانون عملي کېده رد کړی وو او حکومت ته امر کړی وو چې حراست خانو ته د زندان درجه ورکړي او د بندیانو لیست یې عدالت ته وړاندې کړي. خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل سوي درخواست کې د حکومت له اړخه موقف خپل کړل سوی دی چې د پېښور هایکورټ پریکړه کې زیاتره پر بې باوره انټرنیټي رپورټونو تکیه سوی ده. بل پلو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو هم له مشال رادیو سره په خبرو کې یاد قانون له پاکستانی آئین سره په ټکر کې وباله. د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل په جمهوري ملکونو کې داسې قوانین نه عمل کیږي.
دا خو د انساني حقوقو خلاف خبره ده. ماورای آئین یو کار دی. که په بندو کمرو کې د شپې کې داسې آرډیننسونه جاری کیږي، تاسو په خپل اندازه وکړئ چې دغه مقصد بسی او آیا چې د عوامو د خیر لپاره یو کار کیږي، نو هغه دوره پغلاو لیکي اسمبلی د څه لپاره.
د جمعیت علما اسلام فیډلې مخکش مولانا ګلنصیب وویل چې دا قانون له آئین څخه سرغړونه ده او دوی مخالف دي.
مخکنه کوم قانون سازی چې دا د آئین لاندې شوی ده، هغه کې امنیتی ادارو ته ټیک ټاک قوت حاصل ده. اوس به خبره ده چې د قانون لاره که څوک نه اخلي، نو دا خو د جبر کار دی. او جبر خو قانون نه وي، هغه خو اختیار نه لري، هغه خو جبر لري. لهذا داسې څه کمی نشته چې د هغې دپاره نور قانون جوړ شي. جمعیت علما اسلام هم د دغې مخالفت کوي.
دا قانون په لومړي ځل په 2011 کال کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې عملي شوی وو او د روان کال د اگست پر 15 نیټه د خیبر پښتونخوا گورنر د یو آرډیننس له لارې ټولې صوبې ته وغځاوه.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره د کمی کمیشن مشر ډاکټر شعیب ویلی چې د هیواد نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د لږکیو پر ځمکو د قبضو ختمولو او په ملازمتونو کې په کوټا باندې د دوی ته د روزګار ورکولو هڅې روانې دي. نوموړي ویل د دې مقصد په هیواد کې په اقلیتونو کې د محرومۍ احساس ختمول دي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د لژکیو د حقوقو د تحفظ لپاره د سپریم کورټ له لوري جوړ شوی د قومي کمیشن پلاوی د بلوچستان د مرکز کوټې دوره کړې او دلته د مسلمانانو ترڅنګ د هندوانو، عیسایانو او لژکیو د نورو ډلو سره لیدلی او د دوی د ستونزو جاجې اخیستې دي. وروسته د کمیشن مشر ډاکټر شعیب سډل په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د پاکستان په اساسي قانون کې په هیواد کې آباد ټول لژکیو ته د برابرۍ پر بنسټ باندې حقوق او مذهبي ازادي ورکول سوې ده، خو د بده مرغه پراغه عمل نه کیږي چې لامل نه هواج په لژکیو کې احساس مېرومي زیاته سوې ده، بلکې د دې څخه په نړیواله کچه هم د پاکستان بدنامي کیږي. هغه و تعلیمي سلیبس ته ګوته نیولې او وی ویل چې د ماشومانو د سکول په کتابو کې کوم د نفرت شان په تیرو وختو کې شامل کړل سوې دي، هغه نور د منلو وړ نه دي. د لژکیو په اړه د پاکستان د قومي کمیشن مشر ډاکټر شعیب سډل وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سلیبس څخه هغه مواد ایستلي دي چې هغه نفرت خپروي، خو په سند او بلوچستان ایالت کې به دا کار ژر ترسره شي. هوا څه به وسي چې داسې مضامین په سلیبس کې شامل کړل سي چې هغه د نورو مذاهبو سره هم سمون وخوري. د نوموړي په وینا چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې لکه چمن، سیبي او نصیرآباد کې د لژکیو پر مځکو یا مذهبي ځایو چې کومې قبضې شوي دي، حکومت به د هغه د خلاصولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي او دغه ډول د لژکیو لپاره په سرکاري ملازمتو کې پر 50% کوټه یا برخه عمل نه کېدل هم د خواشنۍ خبره ده. د یوې پوښتنې په جواب کې ډاکټر شعیب سډل زیاته کړه چې د بابری مسجد د پیش په رد عمل کې په پاکستان کې د لژکیو و عبادت ځای سرمایو ته چکم زیان رسیدلې دي اغه لا وسم ندی لري سوی هاو دوی پر حکومت زور ورکړي پکار دي چې زیانمن عبادت ځایونه برته بحال کړل سي. پر دې مهال د لژکیو سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي رمیش کومار اویل چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ کله هم تاوتریخوالی زیات سوی دي، نو دلته آباد لژکیو همیش د پاکستان ملاتړ کړی دي. په قومي اسمبلی کې د لژکیو غړي رمیش کومار وایي په هندوستان کې چې څه کیږي یا پاکستان کې، هغه په کار دی چې د خلکو بیا په خاصه توګه د لژکیو سره ونه تړل سي، خو بیا هم په پاکستان کې عیسایان او هندوان وسیږي، هغه د پاکستان سره مینه کوي. او د دې یو ښکاره مثال په دې وروستیو کې د دوی د اختر یا دیوالی ورځ وه، کوم چې دوی د کشمیرانو سره د یووالي په خاطر د تورې ورځې په توګه ولمانځله. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په کال 2013 کې په پېښور کې د عیسویانو پر چرچ باندې چې کوم د ترګرۍ برید سوی و، پر هغه باندې سپریم کورټ نه یوازې سخته خواشنۍ څرګنده کړې وه، بلکې په روان کال کې یې یو کمیشن هم وټاکی کوم چې په هیواد کې د لژکیو د تحفظ لپاره کار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې او شوې لنډ خبرونه له شاهین بنری نور.
د جمهوریت رئیس اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د استعفا ورکول لپاره وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې که داسې ونه شونو بیا به راتلونکي تګلاره ټاکي. مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د آزادی مارچ په نوم د حکومت مخالف لاریون زرګونو ګډونوالو ته وینا کوله. نن وزیر اعظم عمران خان د تحریک انصاف د مشرانو غونډه رابللې چې په کې به د آزادی مارچ او ملک په سیاسي صورتحال خبرې کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې په سوونو ړنګ کړل شو سکولونو بیا ودانۍ د راتلونکي کال د جون په میاشت کې پای ته رسي. په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې 33 خبریالان وژل شوي او یو شمېر نور د تشدد په پیښو کې ټپیان شوي دي. دا خبره د خبریالانو د حقونو دفاع کوونکو ادارې فریډم نیټورک په خپل راپور کې کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي ایران د نړیوالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو رقبله اوس هم په نړۍ کې د ترهګرۍ سره د مرسته کوونکو بدترینو هیوادونو څخه دی. دا خبره د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په خپور کړي یو راپور کې کړې ده. او د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې عراقي حکومت باید دغه لسګونو زره مظاهرچیانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال دغه مظاهرو کې لږ تر لږه 2550 کسان وژل شوي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې د هفتوار پروګرام سروې. نن په دې پروګرام کې په پیښور کې لازیبا مسعود خان سره خبرې کوو. د دې پروګرام پس تاسو لپاره بل هفتوار خبرونه ټولنیزې شبکې او سختريزي هم لرو. دا پروګرام تاسو لپاره پامیر ساحل تیاروي. راځي چې سروې او ټولنیزې شبکې او سختريزي په ګډه واورو. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروگرام کې درته زملی امیرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره زیبا مسعود خان میلمنه ده. زیبا په پیښور کې د زناورو د ساتنې یو ځای یا مرکز چلوي. زیبا له لارو کوڅو زخمي یا ناجوړه سپي د زناورو پناهګاه ته راوړي، هغوی ساتي او د علاج بندوبست ورته برابروي. د هغې په پناهځای کې شاوخوا سل زناور دي چې زیاتره سپي دي او پکې اسپا او پیشوګانې هم شامل دي. نن په پروگرام کې له زیبا مسعود خان سره خبرې کوو. ورته ستړي مشي. السلام علیکم جی.
جی وعلیکم. ملیحا
څنګه یې جی؟ تاسو ښه یې؟
او مهرباني.
اول بدنه ته پوسو کوم چې تاسو د خیبر پختونخوا د کومې علاقې سره تعلق ساتي او بیا تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
مونږ جی دلته د پخور نه یو، زما اصلي پیدایش خو لاهور کې و. کراچی کې ما خپل سکولینګ کړی دی کنه. یو 20 کال نه پس بیا زه واده شوم، نو یو څلوېښت کال نه امریکې کې. نو نن سبا زه دلته راغلم، زما د مور طبیعت ٹھیک نه دی. ما بس او پلار سره وخت پیرولو لمراغلم.
نو څومره مده شوه د چتا سوراغلی او بیا تاسو چې د زناورو د ساتنې د لپاره د تحفظ لپاره یا د شیلټر هاوس جوړ کړی دی، نو د دې څومره مده وشو او ولې تاسو دې ته پام وکړو؟
دا دې لپاره چې دا زما کیږي یو دوه نیم کال کیږي چې زراغلم کنه. زما مور سره اکچولی الزهایمر دی، نو زه وایم چې زه خپل مور سره ټایم تیر کړم. نو زه چې راغلم یم بیا ما وکړو چې دلته دومره سفرینګ دی کنه، د ټولو د جانورو ډېر زیات دلته لوی اپیډمیک دی، اوور پاپولیشن ډېر دی دلته، ګوري نو ټول زخمی پراته وي، کله ګاډو لاندې راغلي وي، کله رکشو لاندې، بایکس لاندې. نو ما ویل دا خو ښه خبره نه ده، د دې څه کول پکار دي. نو ما دا بیا انیشیټیو واغستو او دا لکی انیمل شیلټر مې شروع کړو، لکی انیمل پروټیکشن شیلټر. نو مونږ یو سپیس سره شروع کړو، اما خپل ګاډي کې روستو خوراک مې اچولو، ګاډي کې مې بوتلو او دوه درې سپوس سره مې شروع کړو. اوس ماشاءالله مونږ څخه آلموسټ سل سپی دي کنه، او اس په دا تپوس دی چې څو کم ځانور کې زخمی وي مونږ هغه خیال ساتلو لدلته یو. مونږ د کلینک هم شروع کړی دی او مونږ څخه تکلیف کی ڈیر ظلم کئی دلتا کا نا، تو زمونگا بس مشن دا دے چمونگا خلقو کے اویرنس پیدا کو چھ ٹھیک دے تاسو جان سر مکے دے خو ظلم کو مکوئی کا نا. دلتا منگ سکا کافی اسکول نام راضی اگوئی تم منگا کوشش کرو چی اویرنس پیدا کو چی یو نو ظلم کول بد ہے دیکھنا.
تاسو وایے چی پا خلکو کے پوہاوی دیر ضروری دے، پکار دا چی دوی پویشی چی دا زناورو ہم ساتنا و حفاظت چی دے خیال ساتل ضروری دی. تاسو وی چی دا یو سپی نا تاسو شروعاتو کو، تاسو سر ماشاءاللہ سل سپی دی چی تاسو ساتے دا غوی دا خوراک دا علاج دا ہر شی بندوبست کوئے، نو دا خو دیر غٹ زی غواری او پیسا ہم غواری، نو تاسو شروع کے فنڈو نا سنگا برابر کو، زیم سنگا برابر کو؟
شروع کے خو زما پلار زما مدد کو هغه مال له غوندې زهرا کو تما غي اسما شار دیواری مې ول کولا. بیا رو 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 څنګه چې سپي جات دې، نو بیا ما خپل فرندز تا خپل فاميلي تا ریکویسٹ کو چې پلیز ما زما هیلپ پکار دې. رو 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 بیا نور خلک ټول چې دی ویل ویشرز انیمل لورز چې دی هغه بیا رو 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 راځي، نو هغه وجه نه بیا مونږه لوی شو. نو بس مونږه ډونرز باندې ډېر هغه کو چې ډونرز مونږه ډېر هیلپ کوي کنه، ډونیشنز ملاویږي نو هغه سره مونږه د دوی د دوای د دوی خوراک د دوی د زه ټول چې دی نو ډونیشن سره کیږي. خپل جیب نه مچو
زیبا بی بی تاسنا بڑیر و خلکو دا تا پوست کری زبم دا ناو کما دسی خوب که طولنا کیو گوری نو دسی دیر انسانان تاسنا با تا پوست کی گی چی اغوی هم دا مرسته او دا مدد احتیاج لری ور تا ضرورت وی، نو ولی تاسو دا انسانانو پزه زناورو تا پامو کن؟
دل پارا کے زما خیال دے کہ خلق و لپارا کو بیام دیر این جی اوز دی بیام دیر خلق دی چھ ہیلتھ کئی خود دے بے زبان جانور اللہ کو ایسو کم نشتا ایسو کم نشتا مطلب دا خو خبر ہے نا دا اگر دوی حقوق دی دے دنیا کے زمونگا پیغمبر چھ دے نو آغی ویلی چھ دوی زمونگا ذمہ واری دا اور دوی خیال بمونگا ساتو اور دمرا قرآن شریف کے دمرا کسے کہانیاں سپو کے بارے بارہ کے پیشوگان و بارہ کے جانور و بارہ کے غلط خبر ادا کہ دلتا بالکل اویئرنیس نشتا دلتا دیر ظلم دے دا والے استاد گوری ترکیم خود اسلامک کنٹری دا اگوئی چمرا سے مواری اغست دا اخبر دا جانور و منگا والے رشو کو لے
کتا سود دے جانور و دیکھ بھال کا خیال ساتھ ہے یو غٹ چیلنج شتا سور سا مخامخ شوی ہے
غٹ چیلنج دا دے کہ منگا کو جو ورکوٹ پیمانے باندھے دا شروع کرے دے اور زمونگا مین مشن سٹرلائزیشن اور ویکسینیشن دے کا نا سٹرلائزیشن دے لا پارا کہ تعداد کم شی چندی نور بچی را نبری دا دے ضروری دے آغا یو طریقہ دا کہ دو دوی تعداد بمونگا کمو چے معاشرے لبا سیف دی دے لا پارا کہ خلقو لم دا دیر خطرے خبر ادا کہ دوی چکن دا وی دمرا ڈاگ بائٹس دی ویکسین سلاوی گی نا خلقو دا خلقو ہیومن ویکسینز اویلیبل نہ دی کنا تو دا ٹک نہ دے یو دا پورے دا یو کال کے وی دوی رپورٹ کرے دے دلتا کہ آلموسٹ 90 ڈاگ بائٹس کی گی 95 ڈاگ بائٹس کی گی 1000 ڈاگ بائٹس کنا نو مطلب دا خوٹی خبر ہے نا دا کنا وی مونگا با خپل دا خلقو با مشال ساتھو اور دا دا زندر و خیالم دا مونگا ذمہ واری دا دوارا ایک ایکچولی بین بین سیچویشن دے کہ دا دوارو خیال بساتھو نو معاشرہ بم سیف وی اور دا دوی تعداد کمول دوی لا ویکسینیشن زلکو دوی لم کتے کنا
سٹریلائزیشن طریقہ تاسو خود لچ دا یو قسم علاج چې د غسپی چې راشي یا د زناور چې راشي چې غوی بیا نور بچی را نوړ نه یو خاص طریقې کار دی چې تاسو ل علاج کوي نو د دې وجه کزه ته پوسو کم چې وجه څه ده لکه د غسپی چې یو ځل تاسو مرکز ته راشي نو اغي بیا لکه حفاظت سری لکه ای کو اوچی چې نو عین څه خطرې کسنګال
جی مونږ څه پتی سپی راځي کنا نو فرست ثینګ مونږ کو ادم یو بل ډیر مسله ده خلق ہوتا بالکل اویرنس نشتا کہ ویکسینیشن دیر ضروری شہر ہے دا خلق کو پروٹیکشن لا اور دا جانور اور پروٹیکشن لا نو چیسنگا کی دا جانور اور منگ سکر آجی اسپیشلی سپی اور پیشوگان منگا منگ سکر دلتا ڈاکٹران دی سرجن دی ڈاکٹر دی نو اگوی ددوی آپریشن کئی اور بیا اگوی سارا ددوی بچی نور رکھے گی دس را تعداد ہم کمی گی اور زیادہ شیلٹرز کے اگوی کم پی کے بھی اور بس اوور آل دا دیر دینا نور سے خاص نہیں تھا دل پارا کی دا گولیاں نے بحال اور زہر برکول څنګه چې دا گورنمنٹ کوي څه خبره نه ده کنه موږ فیل کوو چې ډېر کول دي اور څه خبره نه ده چې د ګنز واخلي او ټول شوټ کوي اور کلینګ وی ورته شو پویزن کی زهر اچي دا غلط خبره ده ګناه ده نو یو طریقہ شته نو موږ ولې نه هغه طریقہ استعمال کو اور د دوی تعداد کمول ډېر آسان طریقہ ده سټریلایزیشن کنه دا دوه سیزونه دي چې موږ مین مشن دي سټریلایزیشن اور
دے دا پارا بتا سو خاما خاص ڈاکٹران ساتھ لیوی سے خاص عمل ہے بینو اغوی رازی دا علاج کی
آو جی آو جی مونگ سکا زمونگ اخفل ڈاکٹر دے دلتا منڈے تو ساتھ دے مونگ سکا بھی او بیا سرجنز رازی اغوی بیا تول سرجنز کی او مونگا ایکچلی اپیل کول وارو چے خلقو تا ہوئیو چے زمونگا ہیلپ کی چے مونگا زیاد لوئے پیمانے باندے کو مونگا کو
فنڈو نا نلرے کنستاسو آو جی
جی مونگا خالی یو پہلا شیلٹر پیخور کے کنا کے پی کے اور اس سے مونگا پہلا شیلٹر مونگا ڈاکار شروع کرے گی مونگا کوشش کرو چی خلق کو حفاظت ہو کیوں دا ڈاگ بائٹس نہ سیف کو خلق
اور ادون کو دا زیبا مسعود بی بی دا وینا دا مطلب دے چی دا دوی سر امرست زکا ہو کیا چی ہم دا معاشرے دا پارا خدی لکا خلق ہم اسا تل چی لکا دا بدو پیخونا لکا سپی چی دی آغا کسا ڈب سپی آغا چکونا لگین دوی ہم آغا سپی راوڑی خپل مرکز تا دا علاج کی او بیا دومره جوګه کی چې دای سم دیکھبال کی خلکم بچکی کی بیا داغوی دستنه او د دې علاج هم دوی کوي او بیا دوی وی چې د دوی تدمرستې ضرورت ته د دې لپاره دوی خاص خپل یو طریقې کار لري گو فند می دی ایزی پیسې دی د غشانتی پیپل دی پای باندې خلک ستاسو سره چې څوک رابطه کول غواړي
یو خو فیس بک باندې یو لیپس لکی انیمل پروٹیکشن شیلٹر اور انسٹاگرام باندې یو ایٹ لیپس پشاور اور مطلب کہ پیسے تاسو خبر کول نو ویسٹرن یونین دے خلق یا پیسے ڈونیشن لے کے لیشی
تاسو یو سات مخ کے ذکر کو چی زہر ور کول کی گی زغا شانتی دئی دا سپو دمڑ کول لا پارا یس نو د خلق در دی عمل بار کے بز ت پوس کم لک تاسو چی دا شیلٹر جوړ کڑی دے دا پنازے جوړ کڑی دے نو پدی کی دس خراب یا بد پی خکی کی لک س زینی رویے چی تاسو زرمات کی
آو جی بالکل بس سمون کا کافی تکلیف خلق ور کئی چیتاسو دل سے داغل اداکار کروئی کنا دل سے کانی گرزئی اور ہر قسم خلق راضی مونگ سر جگڑے کئی اور مونگ خلق دیر تنگ گئی اور مونگا دی دیر کوشش کو پویو چی دا اگر مونگا خلق کار کرو دلتا مونگا تاسو لداکار کرو چی دا سپی چی دی نو روڈو نو باندے بھئی خاصے با دلتا آلتا گرز کی چکونا با بھئی نو دینا خد چی دلتا راشی دیر مشکل دے چی مونگا دی سنگا پوئی کو کنا نو کوشش کو لگ جائی لگن دے فرق لاغلے دے خلق کو سوچ کے
آو دک کتا پوس ماں کول
کې څومره فرق راغلی دی؟
مطلب ما فرق د څه راغلی دی چې مطلب دلته خو بالکل هیڅ کانسپټ نو کنه چې د څه دا سټریلایزیشن هم کیږي دا شی نه دلته دلته ویکسینیشن هم ورکړي اوس هم موږ له ډېر کار پراته دی دا خو ډېر ورکوټې پیمانې باندې موږ کړی دی کنه موږ خو ګورمنټ ته اپیل کړی دی چې موږ هیلپ وکړي خو هغوی آی ګس مصروف دي خپل کارونو کې کوشش کوو چې اډاپشن وشي اډاپشن نه کیږي دلته خلک چې دي موسټلی پیور بریډ کې دي کنه سټاپ کې نه اخلي
جی لکه لکه دوی یو خاص نسل پسې ګرځي کنه چې هغه هم پیسو کېږي نو کوسو کې اډاپشن لرازي لکه دا سپیخ په لول غواړي ځان سره بوتل غواړي نو دوی د دې بیا سره طریقې کار دي لکه بیا سره پیسې باید چې ورکی او کنه بس فری کې په مفت
نو مونږه اډاپشن نه مونږه خرڅو نه مونږه اخلو په پیسو باندې د مونږه کار ټول هغه د مطلب
نان پروفیټ
هیومانټیرین لیول باندې دي کنه نان پروفیټ دي نو نه چې اډاپشنز وې نو ډېر خبره وا خو دلته خلک هر قسمه خلک راځي او وایي چې مونږ لا اصلي نسل ولا راځي مونږ ول مونږ څنګه هو اصلي نسل ولا نشته لا خو غریبان ټول څه درس دي چې هغه خیال ساتو کنه
یا د دوی خو خامخا ډېر زیات خیال کول پکاري روزانه خوراک ته روزانه معمول کې ستاسو سره روټيني
مونږ څه کو چې مونږ ڈونیشنز بلاوی گی اگے سر مونگا دا سنگا چی دجی چی مین خوراک وی دروازے نو مونگا دا پنجے پنجے پنجرے دا 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 ماہے سرون اگے کی مونگا بیا گازرے وازرے اچھو اور پورا یو یخنی اور سوپ جوڑو یو پورا دیگ اور اگے کی کلا وریجے واچو کلا روٹے واچو ڈیپینڈ کئی اور بیا دیلا مونگا خالی یو رس کی یو دفعہ دا خوراک ورکو چی دو دفعہ نشو کولو چی مونگا کا دمرا ریسورسز ندی کنا اور دلتا چی دینو دا ڈرائی فوڈ ان آل دیر گران دے باہر نرازی دا لوکل دا لوکل طریقہ دا مونگا دا لوکل خوراک جوڑا وہ دیلا ورکو اور کلا کلا دا چی پپیز رازی دا دا مور اگوی مور مرشی یا سوک شوٹ کی یا پپیز دیر بھی دا اگوی دا مونگا دا سریلیک نیسلے سریلیک ورکو رائس سریلیک یا پانی یا روٹے ورکو یا تنا بس دسان گزارا کو مشکل کار خود ہی ہو بٹ یو نو چیتا سو جانوروں سارا لگو نے مینا بھی نو بیا دا کار مشکل نہ دے ماں تو ہمیشہ جانوروں سارا دیر مینا وا
زیبا مسعود خان بی بی ډیر خوند او کو تاسو نه بډې را مننه کو چې تاسو مونږ سره نن په پروګرام کې برخه واخسته
حاجی مهرباني
کور مودان اوریدونکو نن مونږه د زیبا مسعود خان سره خبرې کولې امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي فراتلونکو هفتو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوم تر هغه د ځان خیال ساتئ د خدای پام اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام ټولنیز شبکې او سختریزي نن په پروګرام کې اوره چې آیا انټرنیټي شبکې او اپلیکیشنونه تنظیمې دي یا کنټرولې دي شي او کنه په خبرونه کې د سپین تور او خړ انټرنیټ او شبکو پاړه هم اوره او خبر بشه چې من د پلرونه څنګه کولی شي چې خپل بچی پر انټرنیټ له سختریزه او جنایي ډلو څخه وژغوري خبرونه پامیر ساحل جوړه کړي چې هر جمعه او خالی له مشال ریډیو اوره
ځوانان پر انټرنیټ له سختریزه او جنایتونو څنګه وژغورل کېدای شي د ټولنیز شبکو تنظیم څه ګټې یا تاوانونه لرلی شي حکومتونه نوې ټولنیز شبکې کنټرولولی شي او که څنګه آیا دولتونو او امنیتي ادارو د ټولنیزو شبکو د تنظیمولو په نوم مخالفان په نښه کړي او که نه آیا د ټولنیزو شبکو کنټرول د بیان ازادۍ ته ګواښ پېښولی شي او که څنګه دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزې شبکې او سختریزي خپرونه کې در ځوابوو له مشال راډیو سره اوسئ
ټولنیزی شبکی او سختدریزی
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختدریزي د تیرې ونې په خبرونه کې مو اوریدل چې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم پر ټولنیز شبکو دروغ خبرونه او جالي معلومات خپریږي خو د ګرد نړۍ پر کچ فیسبوک او ټویټر د جالي پاڼو ضد اقدامات هم کړي
د غاسو کلونه څو وارې ټویټر د هڅه وکړه فیسبوک هڅه وکړه چې بعضي اکاونټونه چې نامعلومه دي هغه بندي
البته په هان غړي چې ناسم معلومات خپریدل دروغ او د سختدریزي افکار او تبلیغ د فیسبوک یا ټویټر قصور نه دی
ختمولو لپاره چې د ټولو سیمداري نو کته څو غړي چې کوم د فیسبوک او ټویټر سایټونه دي دا غیر
غلطی خونه ده د شنونکو پاند پر ټولنیزو رسنیو جالي معلومات او د سختدریزي افکار او تر ټولو لوی غیز پر
ځوانانو وي.
هغه ځوانان چې د پوهې کچې کم وي، احساساتي دا وی غولونه اسانه دي.
د پوهانو پان په افغانستان کې هم سخت دریځ ډلو پر ټولنیزو شبکو د پراخ فعالیت لاري ځوانان په ډخه کړي غولوي او بیا یې خپل لیکو ته جذبوي.
جلب جذب اسانه کیږي او که جلب جذب نه وي کم تر کم سخت دریځ افکار وده کی منځ راځي.
پوهان راته په تیر خبرونه کې ویل چې په تیرو 15 کلونو کې ټولنیز شبکې خورا بدل شوې دي او داسې نوې شبکې پیدا شوې چې نشي تنظیمېدای.
اوس یوازې ټویټر یا داسې نورې پاڼې نه دي چې سخت دریځي ورسخه ګټه پورته کوي او خلک له ځان سره یو ځای کوي. ځوانان او ډېرې سخت دریځي اوس پر هغو ځایونو کې فعال دي چې موږ ورته په اصطلاح کې خړ انټرنیټ وایو. دا داسې شبکې دي چې پټې وي، معلومات پکې هیڅ ځای نه ذخیره کیږي، سارل کې دی نشي.
څېړونکي وایي په افغانستان او جګړه ځپلو هیوادونو کې د ټولنیزو شبکو د څار یا تنظیم نظام نشته.
اساسي ستونزه دا ده چې د پسته جنگ ممالک چې دي کې اکثره اوقات داسې د ریګولیټری باډیانې هغه چې څار باید ولري په مدواتو باندې قوه نه وي.
البته نور غني چې نوې شبکې ډېرې پیچلې دي او کنټرول یې ګران دی.
اوس د نوو ټولنیزو شبکو د نه تنظیمېدونکو او خورا آزاد پلیټفارم منو پتوګه د پخوانو ټولنیزو شبکو ځای نیولې دي. نو ډېره ګرانه ده چې موږ یې د کنټرولولو لار عمومو یا څه چاره یې وکړو.
نن په خبرونه کې اوري چې که د انټرنیټي شبکو کنټرول ګران دي، نو ځوانان او تر 300 کلونو کم عمر لرونکي څنګه له سخت دریځ او جنایي افکارو او کړیو ساتل کېدای شي. اوریدونکو، موږ په تیر خبرونه کې لږ د خړ انټرنیټ په اړه وغږېدو. نن یې په اړه باندې لږ نور تفصیل درکوو. د انټرنیټي شبکو درې قسمونه دي. یو ته سپین، بل ته تور او بل ته خړ ویل کیږي. سپین شبکې هغه دي چې په ګرده نړۍ کې قانوني دي او په زیاتره هیوادونو کې کاریږي. له ګوګل واخله تر بیلابیلو وبپاڼو پورې زیاتره شبکې د سپین یعنی قانوني انټرنیټ برخه دي. فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب، ډیلی موشن او داسې نورې څو بیلګې دي. واتس اپ، وایبر، ټیلیګرام، سیګنل وغیرہ د موبایل ټلیفون اپلیکیشنونه دي چې قانوني دي او خلک یې د رابطو لپاره کاروي. دا سمه ده چې په ځینو هیوادونو لکه چین او روسیه کې پر ځینو ټولنیزو شبکو محدودیتونه یا بشپړ بندیز دی، خو دا شبکې قانوني ځکه دي چې د نړیوالو انټرنیټي قوانینو پابندي کوي. دویم ډول انټرنیټي شبکې د تور انټرنیټ برخه دي چې ناقانونه دي. پر دې پاڼو خلک خپل پیژندګلوي نخي او په بینومه توګه یې کاروي. پر تور انټرنیټ زیاتره کاروبارونه ناقانونه وي. د مثال په توګه ځینې تور انټرنیټ و پانی د نشئی موادو د خرڅلاو کاروبار کوي او چلون کې په بیلابلو هیوادونو کې وسی او شبکې جوړې کړې دي. تورې انټرنیټي شبکې پر ګوګل یا نورو و پانو نموندل کیږي او هر کس ورته لاسرسي هم نشي لرلای. دریم ډول یې خړ انټرنیټ دی چې ضروری نه ده چې ناقانونه وي. په تیر خبرونه کې راته د برانډایز پوهنتون څېړونکي او استاد یوټا کلاوسن ویلي ول چې پر خړ انټرنیټ هیڅ مواد نه ذخیره کیږي، حکومتونه یې نشي څارلی یا تنظیمولی او کارونکي ورباندې له ساتیری واخله تر ناقانونه کاروبارونو پورې هر څه کولی شي. دلته که موږ د ټیلیګرام مثال ورکړو نو مناسب دی. ټیلیګرام د رابطو یو اپلیکیشن دی چې خلک یې موبایل ته ښکته کوي. دا یو قانوني اپلیکیشن دی او هیوادونو ورباندې بندیز نه دی لګولی، خو په ټیلیګرام کې بیلابیل چینلونه دي چې ځینې اشخاص یې کنټرولوي. دا داسې ده لکه د فیسبوک په پاڼو یا ګروپونو کې منتظمین چې هر څه کنټرولولی شي. شنونکي، جیمز ویلن د 2013 زیږیز کال د اګست پر 9 پر میډیم و پاڼه یوه لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي چې د خړ انټرنیټي شبکو چلونکي اصلا د خلکو د افکارو بدلولو هڅې کوي. د ده په خبره په امریکا کې ځینې سخت دریځه خلاصي له دې شبکو ګټه اخلي، خپل نظر ورباندې خپروي او پوره هڅه کوي چې د پاڼې یا شبکې تعقیبونکي تر خپل اغیز لاندې راولي. د یو ټکلاوسن په خبره همدا د ټیلیګرام بیلابیل چینلونه ول چې د اسلامي دولت ډلې غړو کارول او خلک یې خپل لیکو ته جذبول. د نوموړې په اند ټولنیزې رسنۍ نه یوازې د خلکو ازادۍ، د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره مهمې دي، بلکې ورسره د بدۍ یو قوت په توګه هم جوتې شوې دي.
دا د خپګان خبره ده چې نوې یعنی ټولنیزې رسنۍ نه یوازې د بدۍ یو ځواک دي، بلکې خورا مهمې هم دي، ځکه چې دا د معلوماتو د خپرولو او د خلکو د ازادۍ باوري کولو متبادله لار ده. زما په فکر موږ باید پر دې پوه شو چې دا دواړه یعنی ښه او بد له یو بل سره تړلي دي او موږ یې سره نشو بیلولې.
نو
آیا پر داسې شبکو بندیز لګیدلی شي چې ځوانان سخت دریځ کوي یا جنایي کړیو ته وربولي او کڅنګه؟ یوټا کلاوسن وایي ریاست یوازې په بشپړ توګه انټرنیټ بندولی شي خو دا شبکې نشي تړلی.
نه، ریاست اصلا د ټلګرام په څیر شبکې نشي تنظیمولی. داسې نورې شبکې هم شته چې د دولت وس ورباندې نه رسي. حکومتونه یې د تنظیمولو پوره وړتیا نه لري، خو حکومتونه دا کولی شي چې پر انټرنیټ بشپړ بندیز ولګوي. البته دا ناممکنه ده.
نو په داسې حالت کې چې انټرنیټي شبکې نشي تنظیمېدی یا کنټرولېدی، کارونکي او د ماشومانو او ځوانانو مور او پلار باید څه وکړي؟ په اسلام آباد کې د انټرنیټي ازادیو لپاره کارکوونکي ادارې بولو بھی یو مشر او د ټولنیزو رسنیو فعال اسامه خلجی وایي، لومړی خو پر انټرنیټ خپرېدونکي ټول معلومات د باور وړ نه وي. په لومړي قدم کې باید کارونکي له جالي او درواغو معلوماتو ځان وژغوري.
هر شي ته لږ شانتې شک په نظر کتل پکار دی. په بل کې دا څنګه ته خبر ښکاري چې موږ ته نه لګي چې دا رښتیا ده، نو بیا ګوګل موږ استعمال کولی شو چې انټرنیټ باندې دې بل چا دا خبر هم کړی دا که صرف چې دې پانی نه موږ ته دا خبره روانه ده. دنه علاوه چې چا باره کې یا کم تنظیم باره کې یا سیاسي پارټي باره کې خبره کیږي، موږ دا غي پانی چې کولی شو ګورو چې غي دا خبره کړی دا یا نه، او موږ یې نه تپوسم کولی شو چې کچ په سوشل میډیا باندې موږ ته دا اختیار دی چې چا سره موږ خبره کولی شو غي نه صفایي وختي شو. دنه علاوه بیا موږ دام کته شو چې کم چې خبرونه والا ویب سایټس دي دا غي پانی موږ وګورو لکه چې غي کې چې دې ټول دا صحافیان ناشتي کم چې کار هم دا دي چې غي د خبرونو تصدیق کوي. او دنه علاوه بیا موږ ته دام کتل پکار دی چې کم آرټیکل یا خبر چې څوک شیر کوي لګیا دی موږ وګورو چې هغه کې تاریخ کم یو دی. اکثر داسې کیږي چې درې کال یا پنځه کال زوړ خبر و چې دی اوس څوک شیر کی، خلکو ته دا خیال چې دا چې دی نوې خبره ده اوس څه شوې ده حالانکه هغه زړه خبره.
خلجی وایي د میندو پلرونو ذمہواري ده چې خپل ماشومان هر وخت وڅاري او د انټرنیټ یا موبایل کارولو لپاره یو خاص وخت ورته وټاکي. دا وایي یوازې سخت دریځ نه دي، بلکې پر ټولنیزو شبکو ګڼ خلک ماشومان ځوروي او ورپورې خندي کوي، ملنډې وهي چې دا د ماشومانو پر نفسیاتي یا رواني حالت ناسم اثر لري.
اتلس کال عمر نه کم چې کم ماشومان خاص کر استعمالي انټرنیټ نه باندې چې د مور پلار یا د کور کې چې څوک د غي مشران دي یا استادان دي یا څوک هم دي هغه ته پکار دي چې لږ ډېر هغه ګوري چې د ماشومان چې د څه کوي، ځکه ماشومانو ته ډېر مختلف قسم ته مسلې راتلی شي په انټرنیټ باندې. مور پلار ته پکار ده چې هر وخت کمپیوټر او موبایل ماشومانو ته نه پرېږدي، ورځ کې چې دی یو یا دوه ګنټه سیټ کی چې دی کې به ته دا استعمالول شي. هغه هم چې دی کمپیوټر کې استعمال نو داسې کمرې کې چې چېرته مشران هم ورسره ناست دي چې هغې څه غلط کار داسې ونه کړي. مشران هم چې دا ریډیو اوري لګیا دي ته دا پته پکار دی چې هغه ماشومان پوهی کی چې هر شی په انټرنیټ باندې باندې تاسو چې دی یقین مکه یا یو غلط خلک هم تاسو چې دی استعمالول شي.
د ټولنیزو شبکو فعال او سامه خلجی زیاتوي چې یوازې ځوانان نه، بلکې د هر عمر خلک باید دا پام وکړي چې یوازې لیکلي مطالب درواغ نشي کېدای، بلکې انزورونه او ویډیوګانې هم درواغ او جالي کېدای شي.
موږ ته احتیاط کول پکار دی هر چاته چې دا معلومه موږ ته چې موږ چې دی احتیاط سره هر څه ګورو او هر خبرې باندې یقین نه کوو. او که ویډیوګانې هغه کې موږ ته دام ته پکار دی چې ویډیوګانو کې اکثر خلک چې دی هغه دروغ نو شیزونه اچي، هغه ټیکنالوژي او کمپیوټر د ذریعه چې تاسو کافي आवाज هم بدلول شي، تصویر هم بدلول شي، نو دا څه مسلې هم راتلی شي. خو بیا دې کې دام دا چې بیا موږ رښتیا نو سیزونو باندې اکثر شک کوو، نو دا مسله مې راځي. نو دې ته په لږ شانتي مهنت کول پکار دی چې کوم مواد ملاویږي په سوشل میډیا باندې موږ احتیاط سره وګورو، لږ شانتي تفتیش وکړو، دنه مخکې چې موږ هغه باندې بالکل یکدم یقین وکړو.
د برانډایز پونتون استاد یوټا کلاوسن وای دا سمه ده چې ټولنیز شبکې کنټرول دی نشي، خو په کارونه کې احتیاط اړین دی. نوموړی لدې قبل هم نه غواړي چې حکومتونه ټولنیز رسنۍ تنظیم کړي، چې په وینا یې ځینې حکومتونه د تنظیم او څار په نوم د بیان پر ازادۍ بندیزونه لګوي او خپل مخالف فعالان په نښه کوي.
موږ لیدلی چې دولتونو، امنیتي ادارو او نورو چارواکو هم ټولنیزې شبکې د ناسمو معلوماتو خپراوي لپاره کارولي. لري. حکومتونو هم داراس لدې شبکو څخه د حکومت مخالفینو او فعالانو پاړه د معلوماتو غونډولو وسیلو په توګه هم کار اخستي. ځینو حکومتونو د مخالفو فعالانو پاړه معلومات غونډ کړي او بیا یې د هغوی ضد اقدامات هم کړي او مقدمه یې ورباندې چلولې دي.
اوریدونکو، د ټولنیز شبکې او سغدریزي په نننۍ خبرونه کې مدرت د سپین تور او خړ انټرنیټ او شبکو په اړه معلومات ترکړل او خبر شوې چې ولې ریاستونه یا حکومتونه دا شبکې نشي تنظیمولای. په خبرونه کې مو د پوهانو د اندېښنې هم واورېدل چې کله ناکله حکومتونه د تنظیم څار یا کنټرول په پلمه خپل مخالفان په نښه کوي او د بیان ازادي ګواښي. البته دوی غنی چې د انټرنیټي او ټولنیزو شبکو په کارولو کې احتیاط هی وازنه لار ده چې خلک له سخت دریځ او جنایي ډلو څخه ژغورل شي. دا ونننن خبرونه راتلونکي ونی به بیا در سره یو په مخه مخه.
ټولنیزي شبکې او سخت دریځي
دسترگو بلا واخلم بیا دسترگی ولی سری دی پامچی وار دی خطا ناشی مامن لی غر غری دی نازوالی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا نازوالی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا دا باران دا ملغلہ.